آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
څه د پاسه 2 میلیون حاجیان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره رسېدلي دي. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر امریکا ته په سفر راغلی دی. د چین جمهور رئیس هم د هیواد ته را رسیدلی دی او د اروپای اتحاد د کورنیو چارو وزیرانو د هر غړي هیواد لپاره د مهاجرینو د قبلېدو سهمیې ټاکلې دي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 23 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته امریکا ته د چین د ولسمشر د سفر، ترکیې ته د ترکیې د اقتصادي وضعیت په اړه رپورت، او د پولیو د مخنیوي په اړه د خلکو د پوهاوي کچه، په دې باره کې مفصل رپورت اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه طاهر ازګزی صاحب تاسو ته واوروي.
څه د پاسه 2 میلیون حاجیان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره رسېدلي دي. نوي رسېدلي حاجیان د مسجد الحرام په شاوخوا کې راغونډ شوي دي. سږ کال به د عرفې ورځ د چهارشنبې ورځ وي او د 2 میلیون څخه تر 3 میلیون خلک به برخه پکې واخلي. د عیسوي کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون امریکا ته په شپږ ورځني سفر را رسېدلی دی. واشنگتن ته نږدې د میریلند ایالت د انروز په هوایي اډه کې د پاپ فرانسیس تود هرکلی وسو. په دې اړه به نور تفصیلات د شافعي سردار څخه واورو.
د پاپ فرانسیس الوتکه د سې شنبې په ورځ په محلي وخت د ماپښین په 3 بجو او 9:30 دقو واشنگتن ته نږدې په یوه هوایي ډګر کې کښېنستله. د هغه روغبړ ته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما، د اوباما میرمن میشل اوباما، د هغوی دوې لوڼې، د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او نور امریکایي چارواکي ورغلي وه. د پاپ روغبړ ته د کاتولیک مذهب مشران او په سلګونو نور کسان هم حاضر وه. د روغبړ وروسته پاپ د واشنگتن د ښار په شمال لویدیځ کې د واتیکان ډیپلوماتیک ماموریت ته ولاړ چې په لاره کې یې تود هرکلی وسو. سلګونو کسانو چکچکې وهلې او سندرې یې ویلې. پاپ نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او سبا ته به د کانګریس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د جمعې په ورځ به هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړي او د شنبې په ورځ به فلادلفیا ته ولاړ سي.
او دا هم نور خبرونه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د لیدو لپاره د دې هیواد په لویدیځ کې واشنگتن سټیټ ته را رسېدلی دی. توقع کېږي د چین مشر په سیاتل کې د تم کېدو په وخت په سیمه کې د امریکایي تجارتي مؤسسو سره د تجارت، د انټرنیټ، د امنیت او ټکنالوژي په چارو کې خبرې وکړي چې په دې کې به بوئنګ او مایکروسافټ هم شامل وي. توقع کې د هغه د سې شنبې په ورځ د پالیسۍ په اړه یوه مهمه وینا وکړي. شي پرون د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د سوالونو په جواب کې په لیکلي بیان کې دا څرګنده کړې ده چې د ده حکومت د انټرنیټ امنیت ډیر جدي بولي او دا چې د انټرنیټ جنایتکارانو او هغوی ته چې تجارتي پټ اسرار غلا کوي باید د قانون او نړیوالو پریکړو مطابق سزا ورکړي سي. شي او جمهور رئیس اوباما به د جمعې په ورځ کله چې د چین مشر سپینې ماڼۍ ته راسي د انټرنیټ د امنیت ساتنې او اقتصادي مسلو په اړه مفصل خبرې وکړي. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویل دي چې د هغې ټکساسي میرمنې په اړه د چین څخه مستقیمې پوښتنې کړې دي چې شپږ میاشتې پخوا یې د جاسوسۍ په تور نیولې ده، مګر تر اوسه یې له د چین څخه جوابونه نه دي ترلاسه کړي. د اروپای اتحاد کورنیو چارو وزیرانو پرون د سې شنبې په ورځ د 28 غړو هیوادونو لپاره د 120,000 تنو مهاجرینو د سهمیو جنجالی پلان په داسې حال کې منظور کړی دی چې څلور هیوادونه مخالفت وکړ. دغه وزیران دا پلان مخکې لدی چې نن وروسته د اروپایي اتحاد د مشرانو عالي جرګه وسی د رایو په اکثریت منظور کړ. په دې جرګه کې به د مرکزی اروپا څو هیوادونه د موقع ولري چې یو ځل بیا د هر هیواد لپاره د سهمیې د نظر سره خپل مخالفت وشي. د چک جمهور رئیس ویل دی چې دا ضروری ده چې د اروپایي اتحاد هیوادونه په دې مسأله کې خپل حاکمیت وساتي او دا د هر حکومت کار دی چې په دې اړه فیصله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د سیشنبې په ورځ ویل دی چې د امریکا د اردو کارپوهان په دې عقیده دي چې د روسیې الوتکې د قوې د حفاظت لپاره د سوریې یوې هوایي اډې ته استول شوي دي او هدف یې دا دی چې د روسیې د عسکرو او شتمنیو چې هلته دي حفاظت او ساتنه وکړي. کری وویل
We don't yet have clarity with respect to the Russian effort. If they are there to fight ISIL
دا لا پرانه د معلومات چې د عسکرو د پیاوړتیا لپاره د روسیې د اوږدې مودې هدف څه دی؟ هغه وویل چې د سوریې د جمهوریت بشار اسد ملاتړ د شیعه اقلیت ملاتړ دی چې په خپلو خلکو باندې بمونه غورځولي دي، ګازونه یې پر استعمال کړي دي، جنګي جنایتونه یې کړي او خلکو ته شکنجې ورکړي دي. روسیه ویل دي چې غواړي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ماته ورکړي، مګر دا یې نه دي ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره چې د همدې هدف لپاره جنګیږي یو ځای بسي. د یمن د هوایي میدان چارواکو ویلی دی چې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د شپږ میاشتو تبعید څخه وروسته د یمن د عدن جنوبي ښار ته بیرته راستون شوی دی. هادی د مارچ په میاشت کې هغه وخت د یمن څخه سعودي عربستان ته وتښتی چې حوثي شیعه یاغیان د عدن ښار ته چې هغه ورته رانقل شوی و رانږدې سول. د یمن د کابینې غړي تېر اونۍ په سعودي عربستان کې د څو میاشتو تبعید څخه وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه سول. هغوی د عدن څخه بهر په کار پیل کړی دی چې هیواد ته سوله او ثبات راولي. او د ترکیه د موقتی حکومت دوه وزیرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ په داسې حال کې استعفاوي کړې دي چې د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي قواوو او کوردي یاغیانو ترمن جګړو زور اخیستې دي. دغه دواړه وزیران د کوردستان د خلکو د دیموکراسي د ګوند غړي دي. یو یې د اروپایي اتحاد د چارو وزیر او بل یې د انکشاف او پرمختګ وزیر وو او دواړو د حاکم ګوند سره د زیاتو اختلافاتو له کبله استعفاوي کړې دي. ټاکل شوی د ترکیه انتخابات د روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه وسی. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 10 دقیقې دی. پام وکړئ رپورټه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د لیدور لپاره د دې هیواد په لویدیځ کې واشنگتن سټیټ ته رارسېدلی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د ملي امنیت چارو سلاکارې سوزن رایس چین ته درې وارې سفر کړی دی. هغې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې هغې د خپل هر یو سفر په وخت کې د چین په حکومت باندې ټینګار کړی دی چې د بشري حقوقو وضعیت ته د پام وکړي. د وکیلانو، جرنالیستانو او د اداري فساد په خلاف د مبارزینو د نیولو سره چین خپل پرمختګ او خوشحالۍ په لاره کې په خپله خنډونه جوړوي. دا اوس چې نړۍ د انټرنیټ نه ډیره زیاته ګټه پورته کوي، چین د خپل هیوادوالو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی مشکله کړی دی. دوی د چین د خلکو پرمختګ مشکله کړی دی او داسې دوی ځان ته تاوان رسوي. د امریکا د حقوقو کارکونکو او ډلې وایي چې د چین د ولسمشر جینګ پینګ د حکومت په وخت کې د دولت په مرسته د بشري حقوقو نه سرغړونه ډیره زیاته شوې ده. چین د بشري حقوقو په وضعیت کې شاتک کړی دی او د شمالي کوریا اړخته روان دی چې د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات خراب ریکارډ لري. د بشري حقوقو دغه مبارزین چې د امریکا کانګرس یوې غونډې ته رابلل شوي، دوی په غربي هیوادونو باندې په دې سخت انتقاد وکړو چې د چین نه د بشري حقوقو په وضعیت باندې ځان نه خبروي. یو چینایی امریکایی یانگ جیانگ چې د بشری حقوقو فعال دی داسې وایي.
Human rights record is so bad. It's largely because of appeasement policy
زه دا باور لرم چې د چین د بشري حقوقو وضعیت ډیر زیات خراب دی، او دا ځکه چې غربي هیوادونه د چین په وړاندې ډیره نرمه پالیسي لري. د هغوی نه دا نه پوښتي چې د بشري حقوقو وضعیت یې بهتره کړي. د بشري حقوقو ځینې فعالین خو د امریکا د حکومت نه غواړي چې د چین سره د خپلې تجارتي اړیکې د هغه ملک د بشري حقوقو د وضعیت سره وتړي. کچری هغوی په خپل هیواد کې د بشری وضعیت بهتری ته پام ونه کړي، نو په کار ده چې امریکا هم د هغوی سره خپل تجارتي اړیکې کمی کړي.
زه ډاکټر ګل خان ایوب د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو او پوهاوي مسؤل یم. کچری غواړی سالم بچیان ولرئ، تر 15 کلونو کم عمر ماشومان مو د پولیو ضد واکسین په هر کمپاین کې حتی کمخ کې هم واکسین شوی وي واکسین کړئ.
او اوس په مکرې رپورت د روغتیایي مسولینو په نظر د پولیو د مخنیوي او د واکسین د تطبیق په برخه کې د خلکو عامه پوهاوی د پخوا په نسبت یو څه لوړ شوی دی، خو خلک وایي چې په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. ابراهیم رحیمی رپورت لري. دا
راټم تیدي کټړم یې چې مقصد وکړته یې سم
شیرزمان د ګربز ولسوالۍ د کندیسی می وسیدونکو یو بازګر دی. هغه سهار مهال په خپل پټیو کې درې بل شوې جوارو دي ټمټو پر ټولوالو بوختو.
دا جوړ ټمټې دي یا مو چې بس یو تاړه مکانه مو چې دا نه بیا سړی شفتاله ماتاله سړی پوه کاری.
شیر زمان تر خپل وروسته د میلمه پلنې په خاطر سره د خپل پټی پر پوله کې ناست. له هغه څخه مې د مرکې پر مهال د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ په برخه کې د معلوماتو او پوهېدو په اړه وپوښتل. که څه هم هغه زده کړې نه دي کړې، خو وایي ویل چې له واکسیناتورانو د خپل کلي له مشرانو او لوستو کسانو څخه یې دومره زده کړې چې خپل ماشومان باید د پولیو ضد له واکسین محروم و نه ساتي.
معلومات دغه دي کنه چې دغه ماشومونه دب کې چې دي دغه شیال شي عمرې بیا آی بی دغه مرض دی دغه بیا علاج بیا کېږي نه. مې کور کې 10-15 ماشومان دي واکسین ورکوي ول نه واکسین کلی ترسي.
د ګربز ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شرزمان له نورو خلکو هم غوښتل چې د پولیو له معیوبونکي وایروسي ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو د ژغورنې په خاطر هغوی ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
زه بالکل دغه فکر لرم چې وړو ماشومانو ته دغه ډیره پیدا ورکوي چې ورکړای نشي بیا خوشحالي کی کنه. خلک ته دا پیغام دی چې مقصد واکسین ورکړای شي.
که څه هم په افغانستان غوندې هیواد کې چې زیاتره وګړي نالوستې دي، په هر څه د خلکو په حواله ستونزمن دي، خو ظاهرا ښکاري چې د ژوندانه په مختلفو اړخونو کې د خلکو عامه پوهاوی زیات شوی. د خوست ولایت اوسیدونکي نظر محمد له امریکا غږ سره په خبرو کې د پولیو وایروسي ناروغۍ د عامه پوهاوي د کچې په زیاتېدو کې د رسنیو رول هم مهم وباله.
د سپینګیرو او ملایممونو ترڅنګ رسنۍ هم ډیر ښه رول لوبولی شي، ځکه رسنۍ په هر کور کې اورېدل کیږي. او همداشان کا مونږ او تاسو فکر وکړو په اوس وختونو کې رسنۍ ډیر ښه کار کړی دی، او دا رسنۍ هم د پولیو په برخه کې ښه کار وکړي، یعنی د توجه را جلب کړي، دوی کولی شي چې ډیر ښه رول ولوبوي.
په عین وخت کې د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی وایي چې پر رسنۍ سربیره سلګونه رضاکاران د عامه پوهاوي په برخه کې پر دندو ګمارل شوي.
موږ د ډبلیو ایچ ای طرفه ټیم نه لرو چې څلور ورځې د واکسینو په کمپاین کې رغنده رول لري. بیا اووه ورځې د یونیسیف طرفه تقریبا 400-450 نفر موږ ته استخدام کړي دي چې هغه هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي.
که څه هم د ځینو سیمو خلک اوس هم د پولیو پر ضد د کمپاین پر مهال خپلو ماشومانو ته د واکسین له ورکړې انکار کوي، خو روغتیایي رضاکاران وایي چې د انکار دغه پیښې مخ پر کمېدو دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غم کی چماری نی علم جاڑی جڑ بے رضا
ژغه آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 43 دقیقې دي. په مکړی دی رپورټه د ترکیې د عدالت او پراختیا ګوند په څه باندې لس کلنه واکمنۍ کې بې ساري اقتصادي وده سوې ده، مګر د تجارت په باره کې یې په پالیسیو باندې انتقادونه کیږي. پولیسو د سوداګرۍ د مهمو خونو په خلاف حملې وکړې او داسې ښکاري چې په ګوند کې دننه مهمو شخصیتونو ته تنزیل ورکړ سوی دی. خبریال دورین جونز په دې اړه له استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی.
د عدالت او پرمختیا ګوند په روانه میاشت کې علي بابا جان د ګوند قوي ادارې کمیټې نه برطرفه کړ. په عمومي توګه داسې فکر کېږي چې د اقتصاد د وزیر په حیث بابا جان د ترکیې د اقتصادي کامیابۍ تر شا دی، چې د دغه ګوند واکمنۍ په وخت کې اقتصاد دوه برابره وده وکړه. راپورټونه وایي بابا جان د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د محافظه کار مالی پالیسیو په سر اختلاف لر. په عمومي توګه داسې فکر کېږي د دې دپاره چې بین المللي پانګوال آرام شوي وي او د عدالت او پرمختیا ګوند تجارت پلوه اعتبار ساتل شوی وي، په وروستۍ لحظه کې بابا جان د پارلمان لپاره کاندید کړی شو چې د نومبر په میاشت کې انتخابات کېږي. مګر دا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا به څومره اثر رسوخ ولري. لبل خوا پولیسو مخ په زیاتېدونکو توګه سوداګري په نښه کوي چې په دې کې هغه سوداګري هم شامله ده چې د ملا فتح الله ګولن سره ارتباط لري چې وخت د جمهور رئیس اردوغان سره ډیر نږدې و، مګر اوس یې سخت سیال دی. اسار گوزیدن اچ په از امیر کې د گیدیس په پونتون کې استاد ده او په ترکیه کې د اسلامي تحریکونو ماهر ده. دی خبرداري ورکړه چې د مالی شرکتونو په خلاف دوامدار حمله به سیاسي او اقتصادي عواقب ولري. گوزیدن انوای
those groups that created entrepreneurship all over the world and that were very much the supporters of this new system represented by AKP obviously
دا غوډالو په درستانړې کې تشبوسات او کاروبارونه پیدا کړل او دوی د دغه نوی سیستم چې د عدالت او پرمختیا ګوند رواج کړی دی کلک پلویان دي. په څرګند توګه د عدالت او پرمختیا ګوند دغه ملاتړ د لاس ورکوي او زنه ګما چې دا به څنګه دغه تلافی وکړي. د عدالت او پرمختیا ګوند د سوداګرۍ طرفدار پالیسی په ترکیه کې له پخوانیو اسلامي ګوندونو نه فرق لري. د مذهبي ری ورکوونکو نه په اخوا د ګوند سره مرسته وکړه چې خپل ملاتړ پراخ کړي. په اقتصادي سوکالۍ سره دغه ګوند د ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې دوامدار بری لاسته راوړي. څارونکو خبرداري ورکړه چې د عدالت او پرمختیا ګوند د سوداګرۍ په طرفدارې پالیسۍ د اقتصاد د ورکېدو سره سمون نخري او کېدای شي چې دغه ګوند به د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې دروند قیمت ادا کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هند حکومت وایي چې ځوانان به پرې نږدي چې عراق ته د داعش خلاف د جګړې لپاره ولاړ سي. دا چې موضوع څه ده پام وکړئ دې رپورټ ته چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي.
د یو کال نه ډېر وخت کېږي چې په هند کې د شوګانو یو شمېر ډلو هیله څرګنده کړې وه چې عراق ته ځوانان واستوي چې د حکومت په طرفدارۍ د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره وجنګېږي. په محاکمو کې د میاشتو دعواونه وروسته اوس د هند حکومت اعلان کړی دی چې دغه سیو کار ته به اجازه ورنه کړي. د هند حکومت ویلی دی چې کچیری د هند ځوانان عراق ته ولاړ سي نو په عراق کې او یا هم کله چې بیرته هند ته ستانه سي خطر پېښولی سي. په رسمي لیک کې چې د ډهلي اعلی محکمې ته سوال سوی دی د هند کورنۍ چارو وزیر ویلی دی چې کیدای سي چې د هندوستان اتباع چې عراق ته ځي افراطي سي او چې بیرته ستانه سي نو کیدای سي چې په افراطي اعمالو لاس پورې کړي. پلی کې راغلی دی چې هندستاني ته اجازه ورکول چې بل هیوا ته ولاړ سي او هلته په جګړې کې برخه واخلي د تروریزم مترادف ګڼل کېدای سي. په دې کار سره به د هند په حکومت دا تورونه ولګول سي چې په نورو هیوادونو کې تروریزم هڅوي. دغه لپاره به دا د هند ملي ګټې وي چې هر هغه څه وکړي چې دوی پرې نږدي چې عراق ته ولاړ سي. نور هیوادونو چې امریکا هم پکې شامل ده خپل اتباعو ته مشوره ورکړې ده چې خطر ته په پام سره عراق ته سفر ونه کړي. دغه یوادونه وایي چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې څوک د عراق یا سوریه ته ولاړ سي او هلته د اسلامي دولت د ډلې په ضد وجنګیږي. په امریکا کې داسې قانون نشته چې افراد دې راوګرځوي چې د حکومتونو سره یا د نورو ډلو سره یو ځای د اسلامي دولت په خلاف ونه جنګیږي. خو په کسانو باندې چې غواړي د روسي ډلو سره مرسته وکړي بندیزونه لګول سوي دي. امنیتي کارپوهانو او د مسلمانانو مشرانو د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی چې شیډولو ته اجازه نه ورکوي چې عراق ته ځوانان واستوي. د حکومت په رسمي لیک کې خبرداري ورکول سوي دي چې د هیواد نه د باندې په جګړو کې برخه اخیستل به د هندننه تشنج ډیر کړي. د 2014 کال د جون په میاشت کې داعش نه دیش هندي کارګر په عراق کې برمته کړل. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج تیرونه خبر اعلان ته وویل چې د هند حکومت باور لري چې برمته سوي کسان ژوند دي. ها کسان چې غوښتنه کوله عراق ته ځوانان واستوي ویل دي چې د کوم نظامی ماموریت لپاره د ځوانانو سوال نه غوښتل بلکې د دې لپاره غوښتل چې ځوانان عراق ته ولاړ سي او هلته بشر دوستانه کارونه وکړي. په هند کې 150 میلیونه مسلمانان اوسیږي چې 45 میلیونه شیعه ګان دي. د هند شوګان د ایران او عراق سره نږدې اړیکې ساتي. چیر چیز دوی یوش میر مقدس زیون موجود دی. تیر کال ده هند شویگان و سازمان انجمن الهیدری اعلان وکړ چې د سازمان د یو لکونه ډیر ځوانانو خپل نمونه لیکلی دي او په داو طالبانه توګه حاضر دي چې راغ ته ولاړ سي او هلته د شویګانو د زیارتونو دفاع وکړي. د دغه ډلې له قوله عراقي چارواکو د دغه سیو کار سره موافقه کړې وه او دوی غوښتل چې شپږ کسان عراق ته واسوي چې د عراقي چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې داو طالبان به په عراق کې څه کوي. خو دا کار په دې ونه سو چې د هند د کورنیو چارو وزارت دغه شپږ کسان پرې نه ښودل چې راغ ته ولاړ سي. په دغه کار سره په هندي محاکمو کې دعواوې پیل سوې او د دې سبب سو چې د هند حکومت یو رسمي لیک خپور کړي. د انجمن الهیدری د سازمان مشان ویل دي چې که څه هم په دې وروستیو کې په عراق کې د شویګانو زیارتونو ته د داعش ګواښونه کم سوي دي، خو د هند داو طالبان حاضر دي چې راغ ته ولاړ سي او هلته د بشري مرستو په رسولو کې مرسته وکړي.
څولان خبرونه. څه د پاسه 2 میلیون حجان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره رسیدلي دي. نوي رسیدلي خلک د مسجد الحرام په شاوخوا کې راغون سوي دي. سش کال به د عرفې ورځ د چهارشنبې ورځ وي او د 2 میلیون تر 3 میلیون خلک به برخه پکې واخلي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د لیدو لپاره د دې هیواد په لویدیځ کې واشنگټن سټیټ ته را رسېدلی دی. توخو کېږي د چین مشر په سیاتل کې د تم کېدو په وخت په سیمه کې د امریکایي تجارتي موسسو سره د تجارت، د انټرنیټ، د امنیت او ټکنالوژۍ په چارو کې خبرې وکړې چې په دې کې به بوئینګ او مایکروسافټ هم شامل وي. د ایسوی کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون امریکا ته په شپږ ورځني سفر ورسید. د اروپای اتحاد د کورنیو چارو وزیرانو پرون د سیشن به پورز د 28 غړو هیوادونو د پاره د 130 زرو تنو مهاجرونو د سهمیو جنجالي پلان په داسې حال کې منزور کړی دی چې څلور هیوادونو یې مخالفت وکړ. دغو وزیرانو دا پلان مخکې لدې چې نن وروسته د اروپای اتحاد د مشرانو عالی جرګه وسی د رایو په اکثریت منزور کړ. په دې جرګه کې به د مرکزی اروپا څو هیوادونه دا موقع لري چې یو ځل بیا د هر هیواد لپاره د سهمیې د نظر سره خپل مخالفت وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا د اردو کارپوهان په دې عقیده دي چې د روسیې الوتکې د قوې د حفاظت لپاره د سوریې یو هوایي اډې ته استول سوي دي او هدف یې دا دی چې د روسیې د عسکرو او شتمنیو چې هلته دي حفاظت او ساتنه وکړي. مګر کیری وویل چې دا لا پوره نه ده معلومه چې د عسکرو د پیاوړتیا لپاره د روسیې د اوږدې مودې هدف څه دی. د یمن د هوایی میدان چارواکو ویلی دی چې د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی له شپږو میاشتو تبعید څخه وروسته د یمن د عدن جنوبی ښار ته بیرته راستون سوی دی. هادی د مارچ په میاشت کې هغه وخت د یمن څخه سعودي عربستان ته وتښتېد چې حوثي شیعه یاغان د عدن ښار ته چې هغه ورته رانقل سوي وه رانږدې سول. او د ترکیې د موقتی حکومت دوه وزیرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ په داسې حال کې استعفا وکړي دي چې د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي قواو او کوردي یاغانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
قدر منوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندز کې به اسمان شین وي. په خوست کې به نن باران وسي، د تودوخې لوړه درجه 25 ته 26. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه 18 درجه شوی ده. قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. ستاسو یو ورځ په خیر. خو بیا هم زموږ سره اوسئ.